آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ محبوبا بل د شکر کوي د خنجر واکې الو ان زلف یا تغلی یا متاګری.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف وي په هغه باندې سونه کار وکړي.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای آلونا افسو زرمان دی.
په زرپانه کې به لنډ کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځې وویل راځي لسره به یو بیشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب کاوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه لزرنګ د فراته. نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله.
ژبا سبیر پردی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیک، د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننې رادیو مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخی د تیریونې فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونې په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د ښار له توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې ترڅنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطعې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمې لارښوونې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا یې ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار د په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د لاتو فرهنګ وزارت د مالی اداري او د ګرځندوی معینیت په نوښت د باورشاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مالی اداري او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګر مصطفوي په بیلابیلو سیاسي ټولنیزو فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلې. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوی هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوی دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو کتاب په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فیت خرڅونکی دین محمد چی لنیج دی دی شکلون رئیس د کندهاری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي. په تیر کلونی کې د عبید الله کندهاری په ګډون د ګونو نورو کندهاری سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانۍ پورې کندې فتې خرڅ کړي.
ما خرڅ کړی د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یوټ عبید الله دا واسپ ده او نور پتیم ساده اوس خرڅ سولې د بیپ ته تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په ونیم لک خامہ خاصه خوجلنو د هر کنداری په خوانی شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زمور موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح چې دش نیک چیز دغه اوس د اتنی سندرې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
ښار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه 45 دانې د کوم غزل یو راچوم به تصویر غزل دې خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کندارې سندرغاړي عبید الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کندارې موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنۍ د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابی د وخت څخه بیا چې راغلي دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دی او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ بخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سی د ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ بخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او رسنۍ ونی نه
کوي. لیلا خیالې ته کوي پرولي پاترو دي شور 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 دانې نو
دي. سمدا مخکې د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډېر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
کندهار د آبادی سره د باغونو سره د شوکان نامیانو
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډېر لږ توپیر لري. اکثره افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو بیا د ماسټری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې زه په عملی برخه کې وم. ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نه و هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې زمنګ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منصبانګې له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوري کې برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو هلته ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي نو دغه ټولو شینو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وي یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب رضا دغه بحث په دوو برخو ویشو، یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې شاعر وې، هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز، او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې دلته په دغه سیمه کې کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړ، دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر د ډیر زیات ځانګړنی لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی، یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي، یعنی هلته غوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسل چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي، او بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت، مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې سونه کار وکي. مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلې، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې، په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانی شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدی شي چې مثلا آرام سنفین یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غینو دا یو د غلری، اما په خو لګ مشکلو. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي، ان بار شو سي دوستي یا چی نه هي فراز، کچا تیرا مکان هي کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو، د افغانستان او الته څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعرۍ سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري، او په کوم ډول شعری هغه خو بیل خبره ده، دې سره فرق لري. مونږ او تاسو یو نه روستا پاتې ټولنه بورتن شوې له مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمی مسله ده یا سراتیر شه نه خوخه دیتی یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده خو د هغوی هم ډیره قوي ده د هغوی شاعري ډیره قوي ده نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې زمونږ استاد د شاعرۍ هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دوره یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثره وو دغه شی نه یعنی اتلولی او دغه شی نه د میړانې به مونږ پکې یادو
هلته ستاسې زده کړې په ژورنالیزم کې وې کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ ته راخی تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی او د دې سره جوخت تیوری مونږ ته راخی مثلا میک چې کله خرابېږي څنګه جوړېږي یا مثلا چې کله جوړېږي استعمالېږي څنګه او بیا چې کله استعمالېږي په کوم ډول استعمالېږي همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستاني فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی دی دپاره هغه سامان آلات او استعمالېږي څنګه او جوړېږي څنګه نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل منګي سیتار او دی وشوکی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانځي کې خون کې هم د مرکه کړي د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي
فنکار میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شوله او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر والی کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم
من کوم ډول غزلې او شعرونه دی ویلې
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غیر د سترونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرونه ویل دي
کومه نمونه درته یاد ده
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویل دي چالامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي ان دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دي او زما خوخیږي الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه
افسوس ارمان دی وی تقدیر می پکار نه دی کټول زماشی او زړه ملا دی توسګار نه دی کټول زماشی دا یو سات پر قرار نه دی زمان غانی او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی علامې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نور شعرونه دی ویلی دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم انو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم
دا د غازی امان الله خان په چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کړه نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي
والا نو زبد سی وایم چې ما خو خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو او افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویل چې
او زړه کې چې مې لري خسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري خسته دي او خکل معلومیږي که شي زیرایي یا صدا باتا دو سیند اوزه شیخ کته زی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شي کلال شي ای نواباتا ورځ به مې تیشه کې شپې ته ګورما او یار ګلونا زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي ای کونړونا اوسې پښتانه پکې سپېڅلي
ستا د حرکتونه داسې لکه سړی چې باجه وي او څه وي دغه د الې د حمزده دي کمې و که
نه محترمه د موسیقي په وسایلو کې په هېڅ شي باندې م نه پوهېږم نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګیا او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې یو باندې م نه پوهېږم متاسفانه
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کومه سترګه کتل کېږي زموږ په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو درماغې ورځې نه راپروسته زمونږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه اجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست و منګی به و رباب به و سیتار به و او خپل احساس به یې تېرو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسې کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسې اوس ګورئ په اکثره په ودینو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډېږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمنده تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو، چلم به ور پکې، سیتار به ور پکې، منګی به ور پکې، ارمنه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانان ورته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندمه، باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړي، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړي ده؟
ډیره بد اغیزه پکړي ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم. او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي. بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغسې خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر په درنه سترګه ګورم او ډیر احترام یې کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من داسې کوم شعر یا غزل دی ویلی ده چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دیوال د پاره څه پکې؟
زه به د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنئ، داغه یو غزل به درته زمزمه کمه.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبې سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي، لکه چې دا تی څو کاله مخکې خبر و، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرورو کې، و دې تما دوخو څاڅکي د پښتنای په قبیلو کې، خو زوای تور کېږ دی اور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدا چشلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، ایچ بطلل دنان دگرتا او پگڑائیں آتنو کی، دازمائی پیغام یوسا او گرزوئی غرور غو کی.
آزادی رادیویی مجلت د هنر، فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په ننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم.
دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یو دم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله. درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو و یې نه ژړل. ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل یونس زویا پلار ته دې مه تیرېږه له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم کلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه. بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته. په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ورولوید نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تللی. نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنگیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1391 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغه نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د آزادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډېر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 928 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجري کې له ملا ایوب تیمنی سره و، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته، هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودې، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مصنوعي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغه اوږدې مصنوعي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، پسرلی سغونچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی، دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلی گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، نو ساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورود وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنځم سرود د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، یو کم سلی دی ولاړ لوی لوی برجونه، یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو، د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه، فرارود نرا روان دی ډک نهرونه، شا او خواه واړه کلی او باغونه، شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې، لکه لانه دی را تاو ډک خندقونه، د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي، پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه، نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی، د سپاهیانو او عسکرو څخه غوغا ده، د کلا دروازه نن په ګلو پوخ ده، پر ختیځ برج لګېدلی و جنډې دي، د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي، دروازې نه را بهر کتار کتار دي، سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي، سینګار کړي مرایان او ښکلي مینځې، هر کلي ته راوتلي په تلوار دي، نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فراته، نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه، د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته، د زرینې ملکې مخ نندارې ته، د
کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده، لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي، ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لختي دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده. په ماڼۍ کې ده روښانه میرمن ناسته، را روانه ورته ښکلې میلمنه ده. شا میرمن روښانه ګوري دروازې ته، د ساکانو ملکه به کله راشي؟ هغه ستره زرینه چې ژوند دې اوږد شه. ساکستان یې له وجوده نورانی دی، نن فرح کې میلمنه ده د روښانې، بختور قدم زیره آسمانی شه.